سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږ خکه د ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لشبګو د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوندونه سی او شپندويش او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دول شپګ نویس موږ خکه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وای په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتي ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نیو وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظفې کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوټلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو لګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لرله او نوی غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي ویچاسلووا ګلاټکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼې د خبرو کړې دي. د ښاغلي ګلاټکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه ناوخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینیز واکونو لخوا په پرلپسې ډول پنخه شوې ده. د 3 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو بریت کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلکه اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. ښاغلی بلنکن پرون په سعودي عربستان کې خبر اعلان وویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همداراز وویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې لپاره پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځېږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څړ جوول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي. کرایه ګران دي، بس دغه تنبګان مو درولي به تنبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پاتې شو ساسي غوښتنه به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالخت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې اداري په سویس کې د افغانستان مانی صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته یې سوال لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې مانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید ظاهر مل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه خودلې چې لدې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پوښتنې بې ځواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق احدی او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې دې بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خودل. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالرې د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړې، خو لا هم پاسپورټونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومي په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوئي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د اسانتیاو په موخه سر له راتلونکي چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسه دا سه پټه په ولاړه باندې پیګم چې موږ نوبات وکړل راځي موږ د دې په هغه ته خوښ درو کوم پروسه چې افلاین شروع کیږي په کې شفافیت او مد نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلي ډیروي او د طالبانو حکومت به ونتوانیږي چې د درغلي مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیا او ترڅنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورتونو ریاست چې دغه کوم نوې اقدام کړی دی که څه هم ترڅنګ به یعنی مشکلات او ستونزې مولري ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده
یو نیم کالو شي چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام کړی ممکن پاسپورت مې نور هم وزړیږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورتونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نشي.
ګډوډي نشه و مو
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورتونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوې وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوې کډوال په خاره کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک للارې هیواد ته راستون سوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسیږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګانو درولي به تمبګانو کې ژوند کوو. هغه مو وسه لا کر رسېږي، شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه بچان مم دغه لس لغړ دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک للاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابره لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه ښکته کړي.
د سرای د سرپنا غور مې وسی، یو بل مشکل مې آلسی، نو دوی خاتم پنا راوړله، نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو د غچ کریه وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ دا صدا خواست دي چې دا سرایو کرایه لر سره کښته کې وس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زموږ بای چې غمو خوړسي دلته کرایام دی پورته دي ولاکم په واسه کېږي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلین دا ستونزمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د میشتیدنې امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دې اړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي تر څو په ښار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ به آینده لپاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ور تسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو واپر دی چې دا شی بای چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې وره.
د لبنان امنیتي چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 10 کیلومتر لرې ترسره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پاوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې لخن سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له 3 برخې خځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا او مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په پورکی
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وای د دې سرحدي ولسوالۍ اړوان د ډیرې سیمو خلک د کار روغتیا پوهنی کرنی او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډیرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل:
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې یو کلینیک ده، هغه د پاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډیر مجبوره دي، خلک اقتصاد ته راپه ډیر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي:
په څمکنۍ ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې هم شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنۍ اوسیدونکی دی وایي:
ما سره دلته بانک وای، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه، زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرتې سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید وویل:
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځونجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمیر ښځونجونه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځونجونو پر وړاندې د وزشو محدودیتونو له امله دغه نجونې یو ښه زیړ شوي دي چې غالۍ اوبدلو، خیاطي، خامکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالوخان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ راډیو ته وویل:
350 خانیواس د 5 مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي عبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي عبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان شهر کې فعالیت کوي، او د غراس 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغی آزادی رو دیتا بویل.
ما از امارت اسلامی می خواهیم که کار در شو
موگل اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمان نمید. زمینه شما
د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالي عبدلو ته مخه کړو څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګېقله ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي.
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو موږ نور ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید د یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشګاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدوو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کنده دا ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بالمعروف والا سجر په عذاب یو. هر ورځ یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله په خدای را رسولې دي. هر ورځ مو کشي، هر ورځ مو بیایي، هر ورځ مو بیایي، یوه ورځ نه ده د خدای او د قرآن په لحاظ باندې زموږ غږ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته ووایه دلته دونه څوک نه سوی دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه، کې زموږ خواته توجه وکړئ، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوئ، هیڅ زموږ پوښتنه وکړئ. ولې داسې ناس یاست؟ ولې داسې بیده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ورپې پیدا کېږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د جرمه سلس ول. هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو بنیانی، هره ورځ مو بې عزته کوي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ غږ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکیرا نسو جوړولی، یا لاسرسی نسو ورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکیرا رسېدل دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نسو ورته کولی، ستړي خلک یو، کارمونه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجې ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکیرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکیرې ډېر سره کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د پښتو د خبري خبرونې دوی منی مې تر ورسیدو په دوی منی مې کې درڅه د ازاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته د جرمنی حکومت وای په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 330,000 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغو معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپرل شو، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د نوري ځل لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی. شو د 2023 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریه، دویم د ترکیه او دریم د افغانستان د وګړو. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد په دریو لوبغاړو لګیدلې بندیزونه لري کړل. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظفي کمیټې له ارزونې وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز لیګونو کې ولوبېږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین سره پر پوله په بلګرود ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي دي. د بلګرود والي نن پر خپل ټلګرام دا خبره کړې ده. د هغه په خبره چې د روسي د هوایي مدافع ځواک تیر شپه نه وخت له سوي هدف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه تفسیره نه ده کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د دغو هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایلو د حماس د سختريزي ډلې ترمنځ د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه بلنکن دا خبره په سعودي عربستان کې پرون خبري اعلان وکړې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 25 دقیقې بحث مو ز صفی الله ستانګزای خره خلاص توایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته پرسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارکیل رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګمنې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده په ټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په ځواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د ده په خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللي دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځایه به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نثار احمد شیرزای را مېلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چوویل د ګواښ د نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې ده. هغه مهم ټکی دا و همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغه سې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
پدرمان سن ایک دیسی ویچار در آکے اول لمبے تاسی تا ساسی تولا ہم کاران او مدر ساسی دلال دا خلی رادیو لالا ری تاسی تا او ساسی تولی اول لنگو تاسی تولی اول والی تو چاوری دون کی دیا او ساسی قدرمان بلمتا سلامون او لاندی کم پلا سلامون او دل مار زمان او فدیل اچو روح جول او خوش آلا قدرمان سن ایک دیسی ما هم دا خبر نو آوری دل او حامد سیڑم او حامی گورم اچے جی پاکستان را بللے ای عبد مولانا فضل الرحمن مشر تو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې دلی او کتلی هم دی د زما په هنګ باندې قدر باندې سان یې ځای سي کزه راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې ځل بیا هم دا ثابت کړی چې د ښې حکومتداري چارې او واکې د نشي کولی او د ښه نظام لپاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا لپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وبله ته زموږ تاسې یوه دوله تر چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. په دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دغه یو د نستو د پسیاسي او پنورو مسایلو باندې سره حل کی او هغه سره ډیر کی مګر دی وګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یو داله راځي یو شخص راځي دی د ایتالیا په نام باندې یو پاسو د تو باندې د دوه یو اډونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هواري دوه لپاره لري کې دا فکر د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله مګر کچېته دی بعد د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورید په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلي سوتي کې دا باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی چې د قندهار د وری تلل د هیر پاکستان ته او د وټ خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپل د ډیپلوماټیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي کله شخص یو کس دی د داس یو د داس یو پاس دی او هیواد پاس دی ټوب نه بلکې خپل د شخصي لخوانې دی. اول دا د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي سره دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د سیاسي د لاله خوانه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرح ده چې دې رامنځته کړي. مګر د فضل الرحمن ته تک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې تاسو کار خبره ته ځي چې متوجه شو قدر من ځان ځای شي چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دای ویل دي چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دي د یو بیا فتح بل دي او دای هم ویل دي چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو لپاره کوم هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبي. دا په خپل یو خبر ځان سره په خپل لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتح وایي او ځاځي به طالبانو نه شکریا ادا کوي او دا لویه فتح ګني نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجرا دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې خپل هېواد دپاره مبارکي نه ده دپاره هلی درېنک درېمه خبره دا قدرمن انسان اګزیسه چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو او د ښوونځیو د بندیدو لپاره وایي چې دا د افغانستان د هغې ته چې څنګه خبرونه کړه لري چې د دې هرکلی کړی دی او د دې پر ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندیدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین په فلسطیني مسالې باندې تمرکز وکړي. نو آیا که چېرته دا د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولی په خپل هیواد کې دا شی نو رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې تر ورسېږي چې د موضوع کې ډېر د
خو مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورد باندې به ورستم بیا پښتنه ولرو خو اوس به ښاغلی شیرزی تم وخت ورکو چې په لاین کې پاتې ده. ښاغلی شیرزی مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسید التیم له لوړپړو طالب چارواکو سره کتلی دي. دوی دغه لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپل شنه نه پاول کې وای.
استاد صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته قدرمن میلمه ته هم خاطر افریقا هم کاران ته او درنو محترم او ځینکو ته هو مولانا فضل الرحمن چې راغلی د افغانستان ته مولانا فضل الرحمن اول موږ په ګوته کړو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتو لخوا هغوی ته ورکول کېږي او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دي ځاکوونکي ده. د دې ملکی خلک ملکی حکومت په سیاسي خارجي سیاست کې دومره وند نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده او کوم بیا چې مخکې دروځه او څنګه محبوبیت لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوش یاده یو مدرسې تعلقات طالبان دې سره لري یو مجلسیا په صفات راغره دې هرجه او خوشي علي زلې دا چې د افغانستان د شخلو په ګټه نه خوري او موږ دا هیر نه کو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامدار ده. دا کوم طرفان چې دوی مخیا شولې ده دا دې په خاطر ده چې د طالبان د واکمنۍ نه مخکې یو ډول دا څه خبرې وو چې طالبان دې هندوستان په خلاف استعمالي او ګویا د طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي دا د کاپه د لری کولو په خاطر زی یو طرفان دا شوړی دا چې ګویا د طالبان او پاکستان ترمنځ د دښمنۍ ده. دا ټول د لري په دې پوهیږي چې د طالبان هوا کوسه په ایسای او پاکستان خلاص کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځې چې دا یو د میګاتا د افغانستان د لپاره دنیا په دې پوهیږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه وي کوم مشکلات وي د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاوی اچول دی د پاکستان په خلکو د سرګوماني او د افغانستان د خلکو په سرګوماني او خلک هم پوهیږي دا چې دا راغلی دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده دې تباهي راغلی په افغانستان کې کله چې همیشه د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته او ځان د طالبانو یو سخت عامي و هغه وردا خاموشه و دا د مولانا فضل الرحمن دا چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده دا هغه فضل الرحمن د شه طالبانو چې واکمن شوی د افغانستان کې دې ته فتح وي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوسم علي زلي شي. نو که اسلام دا که اسلامي ګوند د خو اسلام لپاره په خپل پاکستان لپاره ملي زلي وکړي دا د مخوره ملایان دا د استخباراتي ملایان دا چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي اوس هم چې دا نه ده د تشویشونه زیات دي پی 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 او د نور شخانه ده هغه پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي لپاره هغوی هلې ځلې کې د بلوچ مشرانو څخه نشتون لري په افغانستان دې لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي او پی 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 هم پوهیږي چې ټول خلک پوهیږي چې پی 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 هم د ایسای په واک کې ده او طالبان هم د ایسای په واک کې ده او دا د څو خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کیږي دا یو سختګي ده یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی ظاهرا خود ټي ټي پی موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده، خصوصاً د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او موږ ته په مرکه کې چې دای به زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو له حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دا یې دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې د دوی په خبره او له هغه ځایه په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی په خبره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډېر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي مولانا پلاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي، دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي.
قدرمن انسان اگزیسی گوری دی تی پی دی تی پی یا دی تحریک طالبان دی پاکستان اشتون پا افغانستان که دا خوست نده دا خو پا دی دو لسیزو که چی تیر شد دا پا افغانستان پا تحریک که دا اگوی اتراغلی و عمالتا و سیده و عمالتا خود زای و زای گنه و خود در درو تشد افغانستان و دی پاکستان پا بعضی سیم و زنگو تا چی پا بعض والایت لکر کنر ننگرخار و نورستان و پا دی زاینی که دوی سر و سیده عمالتا خود زای گلو یقینا مونږ تاسو دې ته وګورو د تیر دوه نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله عملته موجوده وه. د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړل، اوس وزاري د پاکستاني آیاتو له خوا ډلې له خوا نه دي حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبي، مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پی سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو هلته بلې یو استخباراتي ډله موجوده، یا د سازګرۍ ډلې موجوده دي چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستي کې چارو کې هغوی سره مرسته کوي چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد صاحب یې اشاره وکړه چې دا هسې یو لوبه ده، هسې په سرګو باندې د خاورو شي، نو د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپلو منځونو کې د دوو ګوندونو د طالبانو ډله او د مولانا فضلالرحمن په منځګړیتوب باندې دوی دا ستونزه حل کړي. په دې چې دا ستونزه ډېره ژوره او ډېره عمیقه سرچینې لري، د دوو استخباراتي سازګرو ډلو په منځ کې دا لوبه روانه ده چې پاکستان او هندوستان ده. د دې حقیقت مې هیڅ اکثر به هم نشي پټولی او چې په اساسي دې خوتې کسره مسله وسی و په مسله کې پیسې خبره دې حاصله.
بله مننه.
میدان ګرم دی، مګر دا کومه غیر نه لري ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې دوه هیوادونه سیاسي اړیکې چې ترنګې دي پیسې لا باندې ترنګې دي شوې دي سره جوړې کې، زه فکر کوم چې دا بیا دې ته کوم نسبت تاثیرات مې درې الا
مننه کومه. ښاغلی شیرزای، یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوي دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې که څنګه؟
فکر کوم چې دا د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د ایسای په کنټرول کې ده، د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لري کوي، مشران ایسای دوته ده، ایسای سره رابطه لري، د ایسای په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل څه ده. د پاکستان د نن غوړې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستان جنبش فعالیت کې د بلوچستان او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خراب تللی او څه د بلوچستان او مشران په د طالبانو په اختیار کې ده، او د دې په طرفداري د افغانستان په دلیل نه دلته څه پروګرامونه لري، او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده، نه د ټي ټي پی. ټي ټي پی دلته د ټي ټي پی نوم یو استفاده کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د زغم لري، په ډیپلوماسي باندې لوی پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، پدی باندې پویږي طالبان چې پاکستان پدی باندې پویږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلات نه ده راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلودل چې مولانا فضلان دوی نه کار اخلي او دوی لګړې ده چې مهار کي او دغه د بلوچانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطې لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کي او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهیږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځان پرته کې یو کوشش ده چې د دې لاسته راشي خو زه فکر کوم چې دا اصل یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نشي اچولی هندوستان هم د دې په سیاستونو پوهیږي د افغانستان خلک هم پوهیږي او کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه
بله مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې همدغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې تر هغه خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه پسترګه ونه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی، کده پاکستان کده مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادرې کړي دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې چې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلیکئ چې تر هغو موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلي، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا عبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعاً په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي چې ټول صلاحیت هم د ملا عبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه، هغه به نو د ملا عبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا عبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن؟ تر اوسه پورې خو له پاکستاني چارواکو سره، خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره، مولانا فضل الرحمن ملا عبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره دې څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو، خبرونه ته موږ ودنی غوښتو د سمو په ټولنیز او په ټولنیز پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې د وزیر قندهار ته د اصلاح باندې په اصلاح د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا حیبت الله خبره جمع الله عبت الله موجودی که موجود نه یا بشتون رو داری که اونشتون نه اگر بیل هم بحثه بیل خبر و بیل بحثه و با پرگرام که داری چه قندهار تزیر در غیل کتاب سفر کنی مگر بیا هم فکر بکن که هم گوری او آگه هم التهی او تیز هم گوری و بیا هم در افغانستان او در پاکستان پر سیاسی چاره که کم خاص بدون نه داری کبیه چه پاکستان او اس محال حالت کسان ایده که طول واقع و طول چاری سنبال اون که پاکستان دی او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واګه دی پاکستان د ایسای سره د لوري کنټرول دی، هغه وخت هم د دې سره سره تمه ده. فقط دا یو نمایش او یو
منظر دی چې غوړم لیکي نور ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د مهاجرینو یا د نور سیاسي خراب حالت چې رامنځته شوی دی د دې سره بیا کتنه کې غواړي ځان یو طرح رامنځته کړي. نو زه بیا هم ګوښه فکر کوم چې دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېز موږ نه شو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې دیر قوی اغیز او اغیز لگی چه روی همه خفلی کتی لگی چه دین هم باید سلی کتنی که چه والی پاکستان ندی چه بگو طالبان پا دلو پا طالبان دوانستان دی طالبان دو واکو و بچار و بچار و که والی او پاکستان نشتی دی ایران قوی لاس لگی او دی قندار واکی دی ایران دخوان سنبادی کسنگ چه دی ایران والی آغا هم باید لست اخبارتی لحالی لن ندار باید شاید اون نور زولش دیوک سال و موضوع ده چه هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې مو دا خبره وکړه قدر ماشي تاسې هم دا خبره خبره وکړه چې دا اسیا او نمایشو د هغې سناریو جوړې
کړه. من لکم خغل جنرال جلیلی آخری پختنه لتاسو خغل شیرزایم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته ده ټول واکونه ما مالته دی فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سر به چې تر اوسه پورې پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دی کتل یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي ترې
څنګه چې یو خدای د ورس کال او د دنیا شوه شو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وايي او د طالبانو د مشران لپاره سمه کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بتله شتون لري تاسو ملای بتله لیدلې دی د طالبانو مشران د ځغه سوال نه ځان تیر باسي ملای بتله په نوم څوک نشته دا یو استخباراتي کوډ د هغه برنامه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله په رسنوي کې ویلي ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته د کابل سیند نه دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده د افغانستان هر یو د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده یو څه خلکو پر سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملای بتلا شتون وی جو بزات علي مخترازي جو یو د خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په دې نظام د پدې باندې چې دوی پاکستانیان دي پاکستان دي د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلی کې دوی کوشش کوي چې دغه کونتاپه چې طالبانو وهل شي وو چې د هند په خلاف استعمال شي دغه د هند غولولو د پارا د هڅې را روان ده چې د هند اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو څه اختلافات پیدا کړی ده او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دار هغه د دغه شخړو د حلولو لپاره او هند مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان د دغه طالبان په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیږي. اصلي هدف همدغه سیمپلسانی کې او دغه د اختلافونه چې له مهمو کېږي او په رسنۍ کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نور وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دوی نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبانو واک د پاکستان ایسای په لاس کې ده. ولاته د طالبانو مشرانو ملای بتلا خو نشته کوم د ایسای افسر ده. ملای بتلا نوم یو کود سبرې
من نن اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دی چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي پر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بس کې مل مکسره ګډون وکړه او ریدون کول تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.